ستړي مشي دا مشالي ډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هیلی او سلامونه ومني. د ټیکنیک په برخه کې را سره نو ډیر همکاري کوي. د دې خبرونې د سر موضوع په شمالي وزیرستان کې د حکومتي چارواکو لخوا د شپږو هغو کسانو کورونه رنګ شوي دي چې بارود تور دي چې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې ککړ دي او د وسلوالو سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. خړومبې خبرونه کډمبه د مشال لیډي او د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکو ویلي چې د هغو شپږو تنانو کورونه یې ړنګ کړي چې د امنیتي عسکرو باندې بریدونه کوي او د وسلوالو سره د مرستو کولو په تورونو تورن دي. د پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د پیر په ورځ د احتجاج او درنې اعلان کړی. چین به د مې له 15 نیټې څخه اوکراین، روس او نورو اروپایي هیوادونو ته خپل ځانګړی استازي استوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکو ویلي چې پرون د مئی په 12 هلته په طبي ټول خېلو سیمه کې له وسلوالو سره د مرسته کوونکو هلته پر امنیتي اسکرو په بریدونو کې د ککړو شپږو تنانو کورونه ړنګ کړي دي. لستنې نیولې او دغه کورنۍ له وزیرستانه شړلې دي. د میرامشاه یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډي ته ویلي چې دغه کورونو شپږ کسان د مئی پر 3 په سیمه کې د شپږو سرتیرو په وجنه کې ککړ ول او نورو 4 کسان نوې مرسته کړې وي. پوځي چارواکي وايي په پیخه کې د ککړو شپږو نورو کسانو لټون یې هم پیل کړي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پښتون غورونې غورځنګ مشران تور پوري کوي چې د غلطه پوز د عامو خلکو کورونه ړنګ کړي او کورنۍ له وزیرستان په زور ويستي. د سیمې د پی ټی ایم یو مشر عید رحمان وزیر مشال لري او تا وویل
نن بیا په طبي ټول خل شپږ د عام خلک کېرینه په باروت الوزول دي سره د سماندې هغه به ګناه خلک نیولای دی نو مزید د نر د می زبرول باندې شي.
بلخو له هم د دوه کورنیو غړول رسنو سره سره اړیکه نه کړی چې د دوی کورونه ولی او څنګه ړنګ شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف ویلی په لاهور کې د کور کمانډر د کور په سوځول او هلته ودانۍ او سامانونو ته په ځان رسولو ککړ تناندي پر روانو دوا بیا ساتونو کې ونول شي. نوموړي ویلی په پیخه کې د ککړو ټولو تنانو د دې منصوبې جوړولو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. شهباز شریف دا خبرې نن د مئی په 14 په لاهور کې د پاکستان سیف سیټي اتارټي د دورې پر وخت وکړي او زیاته کړه په 9 مئی چې کومې پیخه وشوي دغه د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې نه دي شوي. نوموړي ویل په پیخه کې د ککړو تنانو خلاف به د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې مقدمه چلیږي. د پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د ګل پورز د احتجاج او درنې اعلان کړی. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان په اړه د عدالتي پریکړې په ځواب کې وویل چې ستر عدالت د شپېته اربو روپو غلا کوونکي ته تحفظ ورکوي. د تحریک انصاف نوم یاد نه کړ خو ویل چې په ټول هیواد کې غونډهګردي او ترهګري روانه ده. د پوځي مشرانو په کورونو حملې کېږي او عدالت دوی ته تحفظ ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې پی ډی ایم پریکړه کړې چې د سپریم کورټ غروی خلاف د مې په 15 احتجاج او درنه ورکوي. د پاکستان عدلی په دې اړه تر دې دمه سندي ویلي. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د واده د جن یو گاډې کندې ته پریوتو په بيخه کې د دریو ماشومان په ګډون 15 کسان مړ شوي او درې تنه جوړبل دي. د شانګلې د ژغورنې ادارې یو دوه دو مشر رسول خان لخوا په جاری کړل شوی بیان کې راغلي چې دغه پیخه د پورن تحصیل په راګېشوم کلی کې پرون د مې په 12 رامنځته شوی. نو موړې وایي یو جیپ گاڑی چې اته کسان پکې ناسو بریک ناکار شو او جوړې کندې ته پریوت. بیان دیاته وی چې ورستو ځای خلکو د ژغورنې ادارې کارکونکو مړی او جوبل تنان لکندې راوستل. پوز وایي چې په بلوچستان صوبه کې د اف سی ځواک په یو کیمپ د وسلوالو په حمله کې شپږ وسلوال وجل شوي. نن د مئی په 14 پوز په یو بیان کې ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې شپږ پوځیان او یو عام تن هم وجل شوي او د یوې خدي په ګډون په کې شپږ نور کسان جوړبل دي. د بیان له مخې پرون سهار په مسلم باغ کې د اف سی ځواک پر کیمپ د وسلوالو تر بریدو وروسته هلته خطر پیل شو چې یو څو ساعته دوام وکړ او نن سهار پای ته ورسېده. د دغه برید ذمہ داری تحریک جهاد پاکستان په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې منلې ده. روسي خبر دا چې چین بعد مئی له 15 نیټې څخه اوکرين روس او نور اروپایي هیوادونو ته خپل ځانګړی استازي استوي. تیر کال په اوکرين د ماسکو له بری درستو دغه جګړه د پیلي هیواد ته د کوم لوړ پوړي چینایي ډیپلوماټ په داړومبه سفر وی له اوکرين نیولې تر مندني ختیځ د شخړو د حل لپاره بیجینګ په ورستو میاشتو کې هڅه کړې چې د منځګړتوب په توګه د نړۍ د کړکیچونو په حلولو کې مخکښ رول ولوبوي. په داسې حال کې چې چین وایي د اوکرين په جګړه کې یو بېطرف اړخ دی، خو پر اوکرين د ماسکو د برید لخندلو ډډه کوي. د چین ولسمشر شی جن پینګ د جګړې له یو کال څخه ډیر وخت پس 13 میاشت د خپل اوکرایني سیال ولادیمیر زیلنسکی سره ټلیفوني خبرې کړې. د مشال د خبرونو پای اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او خبري غړی دا ک تر پای را سره پاتې شوی. د دې ځنې محبو مطالبه تر څنګ با یو شمیرو راپورونه هم وره. په شمالي وزیرستان کې د شپږو کسانو کورونا اړنګ شوې دي، خو د غلطه کې یو ځای ولس دا خبره کوي.
میشه همیشه د حکومت نه غشتنه دا کړی دو چې داسې کروي شي د عام خلک د زونو د ملتو خیال وسوتستای.
د پاکستان د بهر میشته پاکستانیانو د وزارت وفاقي وزیر ساجد توره وایي چې په کورمه کې تری منګلو کسانو د وجنې معاوضه ورکړل شوې ده، خو دغه کسان به هیرای نه. د هغو گنگوسو نه پس د پاکستان پوست په یو بیان کې ویلي چې وضاحت یې ورکړی دی چې په دغه هیواد کې به مارشل لا ونه لګي، خو څېړونکي بیا دا نظر لري.
عمران خان دغه مسله بالکل نه حل کیږي او دوی بالکل خرابیږي ټول جماعتونه کېدی شي چې دوی ورسره په شپ شپټه ورسره دا خبره ومني چې مارشل لا برابرو.
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو، زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه ګړای په ګړای د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شئ، نو مونږ سره د مشال لیډیو په سمارټ ایپ ملګری شئ. په خپل سمارټ فون کې زمونږ دغه مشال ریډیو ایپ تاسو ډاونلوډ کولای شئ. سپیلنګ یا هجی یا ټکی دی ایم اے اے ایس ایچ اے ایل ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او. د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو سو پام راګرځوم. په شمالي وزیرستان کې پودی چارواکي داوا کوي چې په میرامشاه کې په امنیتي ځواکونو برید کې ککړو مشکوکو کسانو کورونه ړنګ کړی دي. د چارواکو په خبره په دې لړ کې یې لس مشکوک کسان نیولي او دغه کورونه یې له وزیرستانه شړلي. امنیتي چارواکي وایي له وسلوالو سره مرستې کوونکو پر ضد به سخت اقدامات کوي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مقامي مشران د امنیتي چارواکو تورونه بې بنیاده بولي او وایي د بېګنا خلکو کورونه ړنګ کړل شوي دي. تفصیل عمر وزیر راکی.
امنیتی چارواکی وای چې میرامشاه تبي ټولخیلو کې د وسلوالو سره مرسته کوونکو او د غلطه په فوز باندې حمله کې ککړ د شپګو کورانو کورونا ډنګکړي لس کسانې نیولې او دغه کورنې له وزیرستانه شړلې دي. په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته ادا وکړه چې دغه کورانو شپږ کسان وسلوال د مئی په سلوارمه د شپږ سرتیرو د وژنې په برید کې ککړ ول او سلور کسان یې د وسلوالو مرسته کوونکي ول. نوموړي وویل چې لس کسان یې نیولې او شپږ نور هم پاتې دي چې دا غې لټون شروع دی. د نوموړي په وینا څوک هم چې وسلوالو سره مرسته او یا بریدونو کې ککړ وي پر ضد باید سخت اقدام کیږي. خو بل طرف شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران تور پورې کوي چې د غلطه امنیتي ځواکونو د عامو خلکو کورونا نړولي کورنې له وزیرستانه ایستلې دي. د شمالي وزیرستان د غورځنګ کوارډینیټر عید رحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی د غلطه تللي ول، عام خلک دي وسلوال نه دي او دوی تل دغه غوښتنه کړې چې عملیاتو کې د عام خلک نه زورول کیږي.
موږ همیشه د حکومت نه غوښتنه دا کړې دو چې داسې کروي شي د عام خلک د زونو د ملتو خیال وسوتستای خو دوی په عمل نه دی کړی. نن بیا په طبي ټول خل شش پیش د عام خلک کېرینا په باروت الوزول دي سره د سماندې هغه به ګناه خلک نیولای دی. نو مزید نر د میش زورول باندې شي د جنگ په نوم ده د میش کورینا د میش مول دا د مزید نر باد شي. میش غوښتنه کوي چې میش مزید و جنگ ته نه ای ته میش د پر امن ژوند د تیرول مکار وکړل شي نه میش د وسلواله مخنیوي کله شي په داسې میش به واسطه ای.
مشال ریډیو هڅه وکړه چې له دغو کورانو سره هم اړیکه ونیسي خو بریالی نشو چې د خبرو لپاره څوک پیدا کړي. امنیتی چارواکی وای چې سیمه کې وسلوالو زیات ځانګړي عملیات یې دوام لري. څوک هم چې وسلوالو سره مرسته کې ککړ وي په زیات به یې کاروایی کیږي او د عامو خلکو د ژغورنې خیال ساتلی شي. څو ورځې وړاندې د غلطه فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې وسلوالو زیات یې د لاسختو اقداماتو پریکړه کړې خو ځایي ولس د غلطه په وار وار غوښتنې تکرار کړې چې وسلوالو زید عملیاتو کې د ځایي ولس د ژغورنې خیال وساتل شي. عوام خلک باید ونه زورول شي. ځایي ولس سیمه کې په وار وار د احتجاجونو جرګو او پرلتونو د لارې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په کورمه کې د تیری منګل پیښې له متاثره کورنیو سره حکومت د پیسو مرسته کړې. د جمعې په ورځ حکومتي غړیو 5500 لک روپۍ د وجل شوي یو استاد په سر ورکړې او د 10 لک 3 چکونه نور ویشلې. په دې اړه نور تفصیل د مونږ همکار طارق اورغزی راکړي.
په پاړه چنار کې د جمعې په ورځ د تیری منګل پیښې له متاثره کورنیو سره تر شهیدانو پیکیج د حکومتي پالیسۍ لاندې 2.5 کروڑ روپۍ مرسته شوه ده. 13 ورځ د حکومتي غړیو په سرپرستۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې وجل شوي استادانو په لواحقینو کې د 5500 لک روپو سلور چیکونه تقسیم کړل شول او د مړ شوي یو مزدور په سر مقرر 10 لک روپۍ هر متاثره کورنۍ ته ورکړل شوي. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري وایي که څه هم امدادي رقم شوې د قیمتي زیانونو بدل نشي کېدی خو دومره ده چې له پیښې متاثره کورنۍ په غم او درد کې به ورسره لږ څه کمی راشي.
وبیایم د فیملیز لپاره او مدلارې حکومت سابقا تمرا روایت یا سپورت شي نه دی بالکل هم حق لار او د نړۍ څه سره مدلې مو دا کمپنسیشن دی د فیملی حکومت دی بس خاموش بشي یا مطلب لري څه مو کوشش کوو ان شاء الله مو تر امه مو منستی تر احنا
د مئی پر سلورم په تری منګل کې ځینی بلواګر هله سرکاري سکول ته ور داخل شول او سلور استادانو په شمول و مزدوران یې په ډزو وبشتل چې په نورکی کې پر شلوزون روډ د ګیدو سیمې یوتن محمد شریف نامعلومو کسانو ووژلو. که څه هم په یاد سکول کې د تعلیم محکمې نور عمله هم موجود وه خو بلواګرو یوازې شیا مسلک سره تعلق لرونکي تنان وچلې دي. د هغه پیښې پر د عمل کې پر 12 مئی یو ځل بیا ته 200 زیات استادانو د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت د سیمې په ټول سنیمشت علاقو کې لا ډیوټي ورکولو انکار کړی دی. د کلمون سیمې بلال حسین وای تر سوچ ورته د تحفظ ضمانت ملو شوی نوي او بلدا چې سنی استاد پر شیامشتو ځایونو کې موجود سرکاري سکولونو ته راوستل شوی نوي نو په کوزه او منځني کورما کې تعینات شوی استادان خپل ډیوټیانو ته نورزی
مو دالتا 112 میلیو و سو نزیات مصفی میل دی تقریبا 200 نزیات خووسیو د سیوانه ای چه دالتا مو 15 کسانیو مو پا سوونو کسانیو مو زندگی سوال ده و انده فیوچر سوال ده مو دانو کاره پرخلای نشو ده سیتو نمو ایچ کلا پرخلای نشو.
بلخوا د سنیانو مشارانو نه یوازې د تری منګل پیخه غندلې بلکې هغه د سیمې امنیت خرابول لپاره یو سازشی ګام بلل دی. د پیرقایم قومي کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د خالی پورزویلی چې په سیمه کې تر یو مودې راهیسې روان د یو خاص طبقه هدفي وژنه د علاقې امنیت خرابولو او په خپلو کې کرکه خوراولو یو ښکاره ثبوت دی. هغه د استادانو وړاندیز هرکلی کړی او ویلي چې که په یو بل ځایونو کې له تعیناتي سره د تحفظ احساس پیدا کیږي نور ته دوی تیار دي. حکمتیار له خپل اړخه د سیمې امن ته تقویت ورکولو په خاطر دا وړاندیز هم مخکې کړی چې که په علاقه کې تعینات د مختلفو محکمو اهلکارانو خپلې ذاتي شخړې او دښمنیان ښکاره کړي نو هغلته د مذهب په نوم حالات د خرابولو سازش دوی ناکامه کولی شي.
د دې لپاره پکار دی چې یو حکومت په زیر نگرانۍ کې یو میټینګ وکړی شي چې هغې ته یوه میاشت یا شل ورځې ټایم ورکړو چې تاسو ذاتي دښمني چو یې هغه د خپل سړي نامه د پلار نامه د کلي نامه د قوم نامه وښایي. نو انشاءالله دې کې سره به کار مې کړي ډېر امن روشي او ذاتی دشمنی به ختمولو کوشش وکړو د حکومت او د پښتو جرګو په دواړو په ذریعه باندې.
تر یاد خونړي پیښو پس د کورمې حالات دومره خراب شول چې د تګ راتګ لارې وتړل شوې، سکولونه بند شول، امتحانونه وځنډېدل او پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګېدلو. که څه هم د سیمې حالات لا هم د معمول په لور نه دي ورغلي، خو د ګل پوره شیا سنی مشرانو ترمنځ تر جرګې پس د امن فضا اوس قایمه شوې ده. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا نو ښار یو عدالت کې یو ماشومې سره د جنسي تیرې وجنې په تور یو تن ته دوه واره د پانسای حکم ورکړی. عدالت په خپل حکم کې ملزم ته د 21 کاله د بند او د 22 لک روپو جرمانې سزا هم اورولې ده. په 2013 میلادي کال کې د دسمبر میاشت کې د نوخار کلا کې 9 کلن مناهل مدرسې کور ته روانه وه چې د جنسي تیرې ورشتو و وجل شو. نور تفصیل عظمت علی شارک.
دا وجل شوی معشوم مناهل پلار شاسید مشال ریډیو ته ویل چې نه پوهیږي چې په انصاف خوشاله شي او که د لور په غم خفه، خو خوشبینه دي چې له دې فیصله رستو به نور معشومان سره داسې ونی شي. پاکال 2013 د دسمبر په 15مه نه کلنا مناهل په نوخار کلا کې ل مدرسې نه کور ته روانه وه. 33 کلن یاسر ورسره جنسي تیری وکړه او له دغې وروسته یې وجلا او مړی یې په نږدې هدیره کې وغورځول. دا ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې روزانه د ماشومانو د زیاتی لس کیسونه ریپورت کیږي، خو لبه د مرغه ډیر کیسونه د معاشري د محدودیتونو لوجې د ریپورت کېدو پاتې شي.
مزید دې چې د سختو سزاګانو طرف ته لاړ شو، مونږ له پکار دادا چې مونږ د مخدوی طرف ته لاړ شو او کنه مونږ د پولیس او د عدالت انتظار کوو. نو دا غوې مثال د نوخار کیس زمونږ مخ ته دی چې باید کیند سزا ملا شو په عدالت کې. خدای نه پسم هغه بیا د دینه مخ کې بار بل عدالت ته دی، بیا بل عدالت ته دی. نو دا که شان متاثر خاندان چې دین دای بیا وست د سترسي یا د نرسي او دا که چې دین دا وا دا شان اویزان وی او خره کې دام کې دي شي چې کم کس ته اوس سزا ملا شو دی بار کوټ یا عدالت چې کم دی کې دي شي چې هغه تا سزا یا کم کیو یا بری.
دا مناهل وکیل بیرستر میا سرور شاه مشال ریډیو ته وویل چې د عدالتي نظام کې د زند او د پولیسو لخوا په وخت د چالان نه جمع کولو په وجه د دې کیس په فیصله کې 15 کال وخت ولګید.
پلنې وجه خدا دا چې زمون پاکستان قانون کې په پولیس باندې دا پابندی ده چې دوی به په 14 دروازو کې د واقع نه په 14 دروازو کې به دوی چالان کیس فایل په کورټ کې جمع کوي، خو په دې کیس کې داسې اونشوا نورو کیسونو کې نه کیږي او دې کیس کې منشوا په مې 2019 کې د کې تاریخونه سٹارټ شو. په پیله وجه خو د چالان سبمټ کېدلو لیټ دی. مې وجه دا ده چې زموږ په سیستم کې چې کم الریډي مسائل دي د ډیلی هغه په دې کې مشو لکه چې جج سه پچوټه دي یا بل وکیل سه ناراضي پولیس والا چې کم گواهان دي هغه رانه شي په دې به تاریخونه بدلې ده. بل غټه وجه په دې کې اودام و چې د کرونا عمره
د خیبر پختونخوا د پولیسو د یو ریپورت تر مخه په کال 2022 کې په صوبه کې 315 ماشومان د جنسي تیری ښکار شوی چې پکې 4 ماشومان د جنسي تیری وروسته وجلی شوی هم دي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم ساحل د کال 2022 په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په کال 2021 کې 3,825 کیسونه حالتونه رپورت شوی چې پکې د ماشومانو جنکو شمیره له هلاکانو سیوا ده. رپورت زیاتوي چې صرف 40% کیسونه پولیس ته رپورت شوی دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، نوخار.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. ملک په موجود سیاسي کړکیچ وروسته په ټولنیزو رسنو کې دونکو ګنګوسو وروسته د پاکستان پوسټ په ډاګه کړی دا چې هیواد کې د مارشل لا لګولو هیڅ امکان نشته دی. خو بیا شنن کې وای چې تیر وختونو کې همداسې بیانونه وروسته مارشل لا لګول شوی و. په دې اړه نور تفصیل لپاره په خبره شبیر احمد جان راکړي.
دا پاکستان فوج ویان اداری آئی ایس پی آر ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف چودھری دا اپریل په 12 یو پاکستانی شخصی ٹیلی ویژن جیو نیوز سره پلو خبر کې ویلي چې زه په واضح توګه دا خبره کول غواړم چې جنرل آصف منیر او هغه په مشره د پاکستان فوج ټول مشران د جمهوریت ملاتړ کوي او راتلونکي کې به هم جاری ساتي او دا چې د مارشل لا لګولو هیڅ سوال نه پیدا کیږي. په خبر کې خبریال او شنونکي محمود جان بابر وای چې وړاندې وختونه کې هم پاکستان کې کله مارشل لا لګیدل نو هم دا رنګ بیانونه به د فوج خوا جاری کېدل. د پوینا مارشل لا یو پوځي حکومت لګول خو ډېره ګران ښکاري. خو پاکستان کې اکثر د ځینې سیاسي جماعتونو په مرسته فوز واک اختیار ترلاسه کړي او موجوده وخت کې هم داسې امکان شته دی.
نن سبا دا خبره ډېره اسانه نه ده، خو زه بیا هم دا ویم چې کوم حالات روان دي نو په دې کې کله نور سیاسي جماعتونه ورسره ملاتړ وکړي دا خبره ورسره ومني. کوم کې چې زما په خیال دی پیپلز پارټي خو به بالکل نه مني، خو که د عمران خان دغه مسله بالکل نه حل کیږي او دی بالکل خرابېږي ټول جماعتونه کې دې سیاسی جمہوری طریقے سر چلی مارشل خبر امکان
پلو خبرو کې د پاکستان فوج ویند ادارې مشر ویل چې د فوج مشرتابه د حکومت او پی ٹی آئی ترمنځ په موجوده تعامل کې هم په جمهوریت باور لري. خبریال او شنون کې شم شاهد وای چې پاکستان کې مارشل لا لګول هیڅ اجت نشته دی، ځکه دوی پارلماني نظام دومره کمزور کړي او خپل تابع کړي چې هم د دوی منل کیږي او نیخ پنیغه مارشل لا لګول به ممکن ځکه نه وي چې نړۍ ورته ښه نظر نه کوي.
چې په پاکستان کې جمهوریت دومره کمزور دی چې نن تاسو ګوري ټول اقتدار او ټول اختیار چې کوم دی نو دا آرمی سره دی، نو په داسې حالاتو کې آرمی ته د مارشل لا لګول هیڅ ضرورت نشته او د پوج د مداخلت د لاسه نن عدلیم تقسیم ده او نن په پوج کوم د اختلافات او خبرې دي. نو زمان دادار چې ډایرکټ مارشل لا خو زګر نشي راتلی چې هغه په نړیواله سطح باندې داغي غندنه کیږي او په ماضي کې کوم د مارشل لای یا پوجي حکومتونو داغي کارکردګي ټول په وړاندې را
کله نه چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نیول شوی او د دوی منونکو مظاهره پیل کړي نو داسې اوازې او ګنګوسي خو ټول نظر رسنو خوري دي چې ګنې پوس کې درنه اختلافات دي او احتجاجن استفاګان هم ورکړل شوی دي. د دې په جواب کې د اس پی آر ویان میجر جنرال احمد شریف خپل وینا کې ویل چې نه کوم استفا ورکړل شوی ده او نه کومه نافرمانی شوی ده او د داخلي خارجي سازشونو باوجود هم پوس متحد دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ د رویې خلاف د دې عدالت مخې ته د ګل پر ورځ د احتجاج او درنې اعلان کړی. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وایي د عدالت لخوا عمران خان ته د ضمانت ورکولو پریکړه نه مني. په دې اړه نور تفصیل شایسته حکیم ناورو.
پاکستان ڈیموکریٹک الائنس چې د حکومت یولس پارټیانو اتحادیان دي، د مشر مولانا فضل الرحمن لاغې رستا چې د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 15 مئی پورې داسې ضمانت ورکړ چې حکومت به په یو قسم جرم کې هم نشي نیول. په دغه فیصله د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سخت تشویش اظهار کړی او ویلي دي چې ستر عدالت د پاکستان 6 اربع روپۍ اغلا کون کی تا تحفظ ورکوی. مولانا فضل الرحمن چې د جمعیت علما اسلام مذهبي پارټي مشر هم دی، خبرې غونډې ته ویل چې اتحادی پارټیانی با په دغه فیصله احتجاج کوي.
عدالت ان کے تحفظ کے لیے ہے،
عدالت د هغوی د تحفظ لپاره ده. نن مون فیصله کړی دا، زه د پی ڈی ایم اتحادی ګوند نمائندگی او د بشر په حیث ټول قوم ته اپیل کوم چې د ګل په ورځ ټول قوم اسلام آباد طرف ته روان شي. سپریم کورټ مخې ته به لویه ناسته ورکولای کیږي، زبردست احتجاج وکړو او دوی ته به وایو چې سپریم کورټ د قانون مور ده، خواخی نه ده، دا د اسمان نه نه ده راکوز شوی. چیف جسټس ته وایي زمون پرنګ د وخه جوړ انسان دی،
اترے ہوئے نہیں، ہماری طرح کے گوشت پوست کے انسان ہیں،
پدغاړه د اسلام آباد های کورټ وکیل اسد الله خان وای چې د مولانا فضل الرحمن دغه اعلان او بیا وروسته د عدالت مخته احتجاج کول په مقدمه اثر انداز کېدل دي او دغه د عدالت د سپکاوي په قانون کې راځي او د قانون مطابق د احتجاج اعلان کوونکو او احتجاج کې شرکت کوونکو ته د پاکستان د قانون تر سوري لاندې عدالت سزا ورکول شي.
اسپیسیفیک لا چې د نو کنټمټ اف کورټ ارډیننس د 2003 کال کې چې کوم ارډیننس صدرتي حکم پاشیو کنټمټ اف کورټ پاغه کې کورټ ډېر زیات پاورز دي پدی باندې بالکل پدی چې د عدالت حکم نه منل د عدالت په حکم کې رکاوټ جوړول د عدالت چې کوم ججان دي داغي مزاق وړاول یا صدا سے خبره کول چې پاغه کې د عدالتي کاروي کې سنا سے خلل لاشي یا سو اوکساول نو دا د کنټمټ اف کورټ په زمره کې راځي او ډېر زیات واسټ د دې سکوپ ته ججز چې دي نو اغي ډېر ماینر سیزن باندې هم کنټمټ اف کورټ نوټس ایشو کولی شي.
مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې د سپریم کورٹ مخې ته د احتجاجي ناستي اعلان کړي چې دینه یو ورځ وړاندې د سپریم کورٹ چیف جسټس عمر عطا بندیال د حکومت لخوا پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان چې د مئی په 9 نیټه د اسلام آباد های کورٹ نه د 14 بروپو د غلا په تور کې نیولې وو. سپریم کورٹ د مئی په 11 نیټه دغه عمل ناقانونه ګرځولې او د عمران خان د خوشی کېدو امر یې جاری کړو. د عمران خان په نیولو د هغه د پارټۍ کارکونانو وروسته ټول ملک کې احتجاجونه کړي چې پکې لږ تر لږه لس تنان مړه او په سلګونو جوبل او یو شمیر سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسیدلې. عمران خان وایي چې حکومت د ټاکنو نه تښتي او د هغه په ضد سیاسي انتقامي کاروایی کوي. شایسته کی مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم ټولې شخصي او سرکاري تعلیمي ادارې تر 14 مئی پورې تړل شوې دي. د 9 لسم یا نور جمعتون امتحانونه هم ځنډول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 9 مئی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د گرفتارۍ وروسته د یادګون کارکونکو مظاهرې پیل کړې وې چې په کې سرکاري ودانو ته اورونه ورته کول نه علاوه زیاتره غټې لارې هم بندې کړې شوې وې. په دې اړه نور تفصیل له خبره شبیر احمد جان راکړي.
پانہم مئی د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د نیب لخوا د درغلو په یو کیس کې د نیولو وروسته د مننکو ټول ملک په خصوصي توګه پنجاب او خیبر پختونخوا کې قهرجن مظاهره پیل کړې وې چې په کیوش مې سرکاري ودانو او نور ځایونو ته اورونه ولګول شو او زیاتره لاړې سړکونه او موټروې د هر قسمه تګ را تګ لپاره بند کړې وې چې له وجې په سمدستي توګه د 9 لسم جمعه امتحانونه وځنډول شو او تعلیمي ادارې ټول ملک تر 14 مئی وتړل شوې. خو بیا د کونکي د خپل تعلیمي وخت ضایع کېدو لپاره ډېر اندېښمن دي. د پېښور اسلامي کالج د 14 جمعه یا ټولګي د کونکي محمد سبحان وای
زمون کالج بند کړل شوې دي ورسره تمره چې هاستلې زمون غو بند کړل شوې دي او موږ په زور د هاستل را وستل شوې په دیو ځمان دي. زه او زما نور سمره ملګری چې دي هغه د کور تراغلي دي په داسې وخت کې چې زمون امتحان ته د 2 هفتو نه هم کم وخت پاتې دي. د لسم جمعه پرچې په مینس ودرول شوې دي داغه د وجمنګ سره هم دایره ده. چاې زمنګ پرچی به کیږي کنه کیږي ته هیڅ پته نشته چې سب کیږي. انټرنیټ د بندش د وجې چې زمنګ سمره هم داسې ویب سټ سوچ منګ به هغه ته خپل نوټس کتل منګ خپل لیکچر ځان سره نوټ کولو هغه ته هم منګ رسائی نه لرو.
دغه د کونکو مېند او پلانران هم د خپل بچو ر تعلیم وخت ځای کېدو لپاره ډیر اندېخمن دي. وای وړاندې کرونا وبا د دوی د وړو زده کړو ته ډیر ځان اړولې دي. نو باید تعلیمي حل ځلې بیا بحال کړی شي. امن امن ځکه شي او سیاسي حالات هم قابو کې وساتل شي. د محمد سبحان پلار محمد ګل وای
د ملکی سیاسي حالات د وجه د لسم پرچی مینس کی ولاړ دي او د یو لسم جمعات هم سپته نه لګي. د دې سره د ماشوم په مستقبل ډیر لوی اثر ګرځيږي. د سکولونو او کالجونو بندیدو سره ماشوم او استاد ترمنز یو ډیر لوی حاله هم پیدا شوه ده. زه نه غواړم چې زما زوی د هغې ذهني دباو نتیر شي کم چې د کورونا وایرس په وخت کې تیر شو.
ولې د امتحانونو د نوې تاریخ مو چکلا د پیښور بورډ چیرمن پروفیسر ډاکټر نصر الله صاحب سره تماسونه ول نه د هغوی د ټلیفون د خراب سیګنل لوجه ور سره خبرې اترې ونه شوې. خو د ټول پاکستان په شمول خیبر پختونخوا کې هم د 9 اپریل نه ټولې شخصي او سرکاري تعلیمي ادارې تړلې شوې دي او ملک روان ټول امتحانونه ځنډولې شوې دي. خیبر پختونخوا کې د لړو زده کړو او ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمو په 9 اپریل اعلامیه هم جاری کړي چې تر مخه 14 مې ټول تعلیمي ادارې تړلې دي او پکې ویل شوې دي چې تر دویم حکم پورې به دغه ټول تعلیمي ادارې بند وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلونی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو درنګ سات کې د دې خبرې غړې نیمای تر رسیدلې یو د خبرونو لنډیز. په شمالي وزیرستان کې پودی چارواکو ویلي چې پرون د مئی په 12 مئی هلته په طبي ټول خیلو سیمه کې له وسوالو سره د مرسته کوونکو هلته پر امنیتي عسکرو په بریدونو کې د کګوړو شپږو تنانو کورونه ړنګ کړي دي. لس تنه یې نیولي او دغه کورنۍ له وزیرستانه شړلې دي. بلخوا لا هم د دغو کورنیو غړو له رسنو سره رابطه نه ده کړې چې د دوی کورونه ولې او څنګه ړنګ شوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په لاهور کې د کور کمانډر د کور په سوځولو او هلته د ودانۍ او سامانونو ته په زیان رسولو کې ککړ تناندی پر روانو دوا او یا ساتونو کې ونیول شي. نو موړی ویلي په پیښه کې د ککړو ټولو تنانو د دې د منسوبې جوړولو او کسانو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. د پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د ګل پورر د احتجاج او درنی اعلان کړی. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې له خبري اعلانو سره په خبرو کې د عمران خان په اړه د عدالتي پریکړې په جواب کې ویل چې ستر عدالت د شپې 10 روپو غلا کوونکي ته تحفظ ورکوي او موږ دا پریکړه نه منو. په پاکستان کې انټرنیټ بیرته بحال شوې دی خو په ځینو سیمو کې پوره ډول لا هم نه دی بحال. د مشالې یو خبریال وایي د مئی پر 9 د عمران خان تر نیولو وروسته په پاکستان کې ټویټر، فیسبوک، واتس اپ، یوټیوب او انسټاګرام هم بند شوې دي. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د جن یو ګاډي کندې ته پریوتو په پیښه کې د دریو ماشومان په ګډون 15 کسان مړه شوي او درې تنه چوبل دي. پوز وایي چې په بلوچستان صوبه کې د اف سي ځواک په یو کیمپ کې د وسلوالو په حمله کې شپږ وسلوال وجلې شوې دي. نن د مې په 14 پوز په یو بیان کې ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ د روز په تبادله کې شپږ سرتیری او یو عام کس وجل شوی او د یوې خدي په ګډون شپږ نور کسان جوبل هم دي. تحریک جهاد پاکستان د دې پیښې ذمہواري منلې. چین به د مئی له 15 نیټې څخه اوکراین، روس او نورو اروپایي هیوادونو ته خپل ځانګړی استازي استوي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر د مونږه کم زیات شپارس ګنټي اوس دغه نشریاتي او پدې کې ځینې د مونږه په تکراری توګه باندې وړاندې کوو. د دې ترڅنګ ځینې تاسو ته په ژوندې بڼه هم وړاندې کوو. د خبرونه په دې بل برخه کې تاسو پام راګرځوم ورجو افغانستان ته. په ټول افغانستان کې په سکولونو کې یا په خوونځو کې خلکو ته د سلیبس یا د نصاب کتابونه نه دي ورکړل شوي. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې
د کابل ښار د یو خوانځي د شپږم ټوګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د خوانځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د خوانځي نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي چې خوانځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یو شو ځوابولی ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل خوانځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري.
دوه میاشتې کېږي کتاب بنانه درا کلی د ستونز سره مخامخ یو داس نو شویلای او کتابونه نه درا کلی اته نور کا چې درس وایي زه ډیر خفه کیږم. کلر نه موتاج ده
د شهزاد مورچه د کورنۍ سرپرست د ازادي راډیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل.
اقتصاد خو بیخي ضعیف ده، یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړه، ورته یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړه، اوس هم دوه کتابه مې د پخدای کې تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې مکتب بوټونه نه لري چپلاقو کې.
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي، خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زامن مې دي، ورور یې دولتي مکتب کې دي، کتابونه نه لري، کتابونه نشته. ورور یې یو شپږ پنځه شپږ مضمونه مې ځنه خوا وته مو واخیستل، نور پیسې نه لرم چې ټول ته واخلم. زه مراد نه خواهش کوم، هیله کوم چې موږ ماشومانو ته کتاب ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریک کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده، له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي، خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو، کرتاسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري، د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. له شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي.
تاسو مشال لريو ته وګورئ، په افغانستان کې پاتې کیږو. د پکتیا د ډنډ پټان په سرحدي سیمه کې هغه ناروغان چې د خپل ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره پاکستان ته روان دي وای په ډیر ژن ورته د تګ نوبت را رسیږي. دوی وایي یادې سیمې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هر ورځ لسګونه ناروغان او ناروغ لرونکي ورځي، خو یوازې اویاو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته واوړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار نجیب الله خیل راکړي.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحدي سیمې ته هر ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه کسان چې ډیری یې ناروغان او ناروغ لرونکي دي پاکستان ته د اوښتو لپاره ورځي، چې ډیر لږ شمېر یې اوړي، خو ډیر نور بیا همالته د درملنې او اوسېدو له اسانتیاو پرته پاتې کیږي. په افغانستان کې چې د ځینو ناروغیو د درملنې امکانات محدود دي، سلګونه ناروغان او ناروغ لرونکي د ډنډ پټان په لاره د کورمې خرلڅیو ته اوړي او بیا له هغه ځایه پېښور او د پاکستان نورو لوی نتزی. یو تن ناروغ لرونکی مجید مشال راډیو ته وویل
د خوست خال، د پکتیکا خال، د کندور نه ټول خال په دغې لارې موتی میماری زونه ډیر کم تعداد وړي، ځکه کم تعداد وړي چې ټوکنې کمې دي، د ټوکن لګې زپه کې یا د غلم خان لیاره او تخلوصه کې خال په خپل لیارې چې د جلال آباد خال په خپل لیارې چې نو د لغمون ونې سره تقریبا د لاس ولایتو خال دل ترڅي خاک دی منګ د پکتیو ویل نه ټولې وا خبره ده، خو نه چې ټوکنې متاسفانه لګې ډېرې وای مخ خپل مریضون د کیم سل دی پوت دی وسپورې نه چې ځکه موږ بیا نو بات ورکو د خوست خال کو ته ورکو نور ته ورکو او نو ډیره مهرباني به دا وي چې مجاهدین موږ صدق کې خمګري وکي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شته ناروغان په دې ځای کې د اسانتیاو له نشتونه هم شکایت کوي او د سهولتونو په ګډون په تاګ راته کې د بې نظمیو د مخنیوي غوښتنه کوي. یو تن ناروغ افسر خان وایي
حاله کای سهولت اوس دا په ډوک پرته یو د حالات دي نو د بیمار اول حق دا غدې چې د تاروم سهولت پیدا شي. او طالبان حکومت نه می دا غوښتنه ده چې دغه مریضونو سره اول حاصل وک او دویم مدد چې څومره واسي څومره کوشش وي چې دغه ته دلته لګي سنتیاوی جوړی لکه دا ډول چې دا بنظمې ډیر دي.
ناروغان وایي په یوه ورځ کې د وختونکو ناروغان شمیر له اړمنو کسانو څو برابر لګ دی او په دې کې ډیری هغه ناروغان دي چې بیماری سختی او پاکستان ته ورتک پرته بل چاره نه لري. ناروغ لرونکي محمد اعظم وایي
نو زمونږ چې د 200 ته ورسیږي ځکه خلک ډیر دي، نفوس ډیر دي، بیماران ډیر دي، د بیمارانو په غو باید دغه موږ ته 200 نفر ته 200 ټوکن ته باید ورسیږي چې په هر ټوکن کې د چا مریضي پدای کې داسې بیماران دي چې هغه د ویني کینسل وي، بعضي داسې کسان ور کې دي چې هغه کینسل وي، بعضي داسې کسان دي چې هغه د زړه ناروغان دي.
بلوري ته د پکتیا په ټنډه پټان کې د سرحدي کمیسارۍ مسؤلان د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولی او وای دا مسئله مشرانو سره شریکی کړي او اوس مهال د زینو اړینو اسانتیاو په برابرولو کارونه روان دي. د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحدي کمیسر عثمان خطاب وویل
د کلینیکس مونږ نه لرو چې د عاجل مریض وي دلته راشي تدوی وي کې دو ساعت پر دو ساعت پر یا شپه وي کې یا باران وي یا لمر وي دغه لپاره ان شاء الله اوس مونږ ته ټول هغه ترتیب روان دی هغه شروع دي ځنه رسیدلې دي ځنه برسیږي.
یاد دی وی په لویه پکتیا کې هم د خوست په غلام خان د پکتیکا په انګورړه او د پکتیا په ډنډ پټان باندې د سوداګریز او موټرو د تګ را تک سربیره د ناروغانو تلل او راتلل هم روان دي خو محدود دي او په دې درې وړو لارو کې ناروغان او ناروغ لرونکي له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په دې نګدو کې په خیبر پښتونخوا کې د غلای او طوفاني بارانونو د غلطه کې ډیر فصلونو ته نقصان رسولې ده. په دې اړه باندې زمونږ همکاري دمون همکاری دا راپور برابر کړی چې دا وره
سرکال غلې او بارانونو په خیبر پښتونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولې. مرداراز په پیښور اکبرپوره کې باغوان دی. نوموړي هر کال په هجاره د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې باغونه نیسي. عمر دراز مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال بارانونو غلې او زولیه د الوچو باغ ته نقصان رسولی.
دینه مخکې او باران شوه دی تقریبا میاش مخکې او باران شوه دی هغه باران سره هغه ټیم زمونږ الوچه ډیر په ګل کې ډیر په زور او شور راغلی و مونږ ډیر خوشاله وو خو چې کله هغه باران پوشو بس دا غینه چې کم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. دا غینه پس بیا ورپسې بیا اوس ریسنتلی غلې او شو باران او شو هغه چې پکې الوچې دانه مانو پانی مانی غار سره پکې نو د الوچې ډیر زیات نقصان شوه دی. پر اوس کال کې یو پټي دس پې یو بوټي دس پېټې کړې وي زمان دا چې دادل با هغه بوټي یا دوه کیلو درې کیلو دانې به وکي یا به نیمه پېټې وکي یا باډو اون کی دا ټوټلی زما تاوان دی. زه به مالک ته کینم هغه ته به زه منت زاري وکم نو که مالک خوښه ده اغا چې کم ده نو 5% 10% 15% پریدي خو بل خبر ده او کنینو دا پیسې به ورکړو دا غي خوش وي. اصل کې باغوان چې کم ده باغونو کار کوي پیکینګ کوي او منډه ته لګي اغا تباہ شوه ده دا ډیر نقصان شوه ده.
د خیبر پښتونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ ریپورتنګ سرویسز د یو ریپورت تر مخه په صوبه کې 233 اکړه باغونه او 6000 اکړه غنم د باران او غلینا خراب شوه دي. اداره وای چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 1400 میټریک ټن نه زیات لګول شوی و. د یادی ادارې جی آی ایس سپیشلیست عزیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې لشمیرو راټولورو رستو هغوی کروندګرو ته د موسم د بدلونونو په اړه پوهاوی هم ورکوي.
کوم ډیزل غنم د روان کم ټایم باندې کړو دا غینه پیلو وکړو او په فروری مارچ کې موږ سره یو هیټ ویو راځي نو هغه ټایم کې تاسو ګورئ دا غنم دا وګ ډیر کچي او پوخ شي لکه به موسم پوخ شي نو هغه اوچ شي لکه غنم د سم کمزور راشي نو کوم غنم د خپل ټایم نه پیلو وکړو یو میاش پیلا وکړو نو چې کله په مارچ کې او فروری په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل غمې چورټی تر رسیدلې په خوالي ته واغه هیټ ویو وهي نو د دې بارانونو پیلا باغ موږ سره چې د پوښي او په زمیدار باندې غن خپل فصل والي.
طارق خان هم یو له هغه کاروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنمو فصل ته نقصان رسولي. نو موري مشال ریډیو ته وویل چې به وخت بارانونو لوجه ځینې مرزونه هم د غنمو پیداوار متاثر کړي دي.
دا تیر باران کې زموږ د فصل باران د لاسه پریوتل د غنم پریوتل او هغه سره هلي گزارش یو بیا ورپسې چې د بم باران راډو ورپسې غلې شو پټي کې وبو پریوتل د غلې سره او د زول سره د طوفان رالو د غنمو نیم په نیم کړي مخکې چې زموږ پیداوار د جیرب 40 منه یا 30 منه اوس په 70 منه تراله نو موږ لږ ډیر نقصان ورکو ادا کوم جدید او وغیره دا نیم شو په ولاړ غنمو کې او په دې پریوتو کې ډیر فرق دی نو ډیر نقصان وکړو موږ.
سوروج روان دي د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلی چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دی چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو لوجه فصلونو او سارو ته د زیان رسیدو خطر دی. خپل خوا وزیر اعظم میا شهباز شریف په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې پاکستان کې د 13 لسو کالو پرتله سخت کال د غنمو پیداوار زیات شوه دی. عظمت ریشا، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مرکزی مومند ادبی ټولنی د دوو ملګرو شاعرانو د ستاینې لپاره دستوره کړی. دا شاعران چې ژوند دي غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل نومیږي. د شاعرانو په خبره په ژوند یې ستاینه ډیره غوره ده. د مشاعرې مشر میلما پروفیسر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل شاعرانو لیکوالانو په ژوند ستاینه وشي. دغه مشاعرې ته شانواز ترغری هم ورغلی او دا راپور جوړ کړی چې په شاعرۍ پیلېږي.
زمونگ سترگو کی نظر وے خوبار دو سم برباد کرے، زمونگ زڑا زمونگ زگر وے خوبار دو سم برباد کرے، دب منو پہ خور شوے دگلنو پہ خورا.
کوزه محمد کاغون کې د اسماعیل دجی پوجره کې دغه مشاعره د جمعې په ورځ جوړه شوې. مشاعره د محمد د ژوندۍ شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په اعزاز کې را جوړه شوې او پکې وویل شو دوی خوښوي چې خپل شاعران په ژوند وستای نه چې د مرګ پس ور باندې قصیدې ولیکي. غلام حسین محب د شاعرۍ او کتابونه لیکلي، یوې په اردو ژبه کې او شپږې په پښتو ژبه کې لیکلې شوې. مشاد رډیو سره خبرې کوي د غنی چې په ژوند وستاد شو نو په سپینه ګیره د لیکرو حوصله لا زیاته شو.
راځه چې بیا سره تازه کړو مینا په ټول جهان کې انګازه کړو مینا، زمونږ یارانو دا دستور وګوره نکلو په ژوند په جنازه کړو مینا. نو زمونږ اکثر د مرګ نفس ستایل کیږي، خدای او سلسله شروع شوې ده. شکر دې ماشاءالله په خیبر کې هم شو، په مومندو کې هم شو، په دعا واسه کې هم شو چې د مشرانو په اعزاز کې پروګرامونه کیږي. نو ډیر زیات مننه کوم او ډیر زیات خوشحالي محسوسوم او د دې پروګرامونو سره به یو نور حوصله مونږ ته ملاو شي چې روسه پرم سکړي چې دا غي نزيات کارو.
د مرکزی محمد ادبی ټولنه لخوا په دغه مشاعره کې د پیښور نه ډاکټر حنیف خلیل، پروفیسر عباسین یوسفزی، فضل مومن او د شهاب عزیز ارمان په شمول ګڼ شمیر شاعران هم ورغلي. دا ځای ته د شوقت رنا د قلم کورنۍ او د مټې مغول خیلونه د قلم یاران په نوم د تنظیم غړي هم ورغلي. د مرکزی مومن ادبی ټولنې مشر حضرت داغ او جلبل مومن لخوا غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل ته خوله او لونګۍ او په غاړه کې د ګلونو هارونه هم واچولی شو. جمیل ګل جمیل هم د مشال رادیو سره خبرې کړې.
ژوند کې ما د دې پښتو دومره خدمت نه دی کړی څومره چې ما له عزت راکړ. زه اکثر مرګرو ته دا وایم چې دا پښتو چې دا د مور په شان ده، چا چې د مور خپو باندې لږ زور وکړ، لږ خدمت وکړو، په ایمان درته وایم چې د دې خدمت په الله رب العزت هغه په دنیا کې ورکي. او دا د دې ظاهر ثبوت هم چې زما خدا ده چې د دې پښتو دغه لږ یو څو ورځې خدمت کړی دی. زه درته دا یقیني وایم، زه داسې محفل لاړ شم چې په هغه کې د پی ایچ ډی ډاکټران ناست دي، هغه ماته پاسینو زوب ته دې ځان لښما په دې باندې زه جاړېګم. دا دغه مور خدمت
دغه غونډه مشر ملما پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی مشر رډو ول ته ژوندۍ شاعرانو او یا اتلانو ستاینه لازم ده. کینه تر مرګ پسې به هر څوک ستای. نو موري زیاته کړه
عالم یو تربل زارې گئی ما د محفل یاران لیده چې خوري شو را په ژوند باندې د ملګرو د صلاحیتونو د غي د کمالونو د غي د صفاتونو ستاینه کول ډیر ضروری، ځکه چې یو خدای سره د غي وینه لګ زیات شي او کې دې شي چې تخلیق کار دا غنه خط تخلیق کړی شي هغه ته د اندازو شي. ادبی ټولنې چې څومره دین وایي له پکار دادي چې خپل ادبی ملګری وستای وروزی.
د ورغلی مشرانو او ځوانانو شاعرانو روخو نظمونه غزل او روبیان هم ورغول شوی او زینو پکې ته غلام حسین محب او جبل ګل جمیل په ژوند نثرونه هم لیکلو چې تر مازیګر نه وخته پوري په دغه غونډه کې حاضرینو ته واورول. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو بل ادبی راپور تخته سو پام راګرځوم. په خبر کې یو ادبی ټولنې د شاعر، لیکوال، محقق او منتقد پروفیسر حنیف خلیل 50 کلیزه د یو غونډې په ترڅ کې ولمانځله چې ګڼو نامتو لیکوالانو او د پښتو ادب استادانو د هغه په ادبی ژوند، فن او کړی کار مقالې او ویناوي واورولې. د غونډې ته د مشال ریډیو همکار هم ورغلی وو او دغه تفصیلی راپور یې په برابر کړی.
Lakshmi ma pada marshi dile bazar shi dile bazar shi da jwan pada
دا منظومه د وال سوابي څخه دراغلي شاعر پجیګل لهنجری پیښور کې له یو مقامي حاله اوریدل کیږي. چرته چریګي للمی پښتو ادبي ټولنې له افغان ټي وي سره په ګډه د شاعر، ادیب، محقق او منتقد پروفیسر ډاکټر انیب خلیل د 50 کلیزي په ویاړ جشن کې یو درنه غونډه رابلل دی. د غونډې په پیل کې د ډاکټر شهاب عزیز ارمان په غږ کې د انیب خلیل په ژوند، پن او شخصیت یو ډاکومنټري هم واورول شو چې یو برخه یې دلته راخلو.
انیب خلیل تر دې وخته د 100 زیاتې تحقیقي مقالې او د 100 زیات کتابونه لیکلي دي چې څه یې په خپله چاپ کړي دي او څه مختلفو ادارو چاپ کړي دي. په مقالو کې یې د 50 زیاتې مقالې د هایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان لخوا په منظورو شوو تحقیقي مجلو کې چاپ دي او 50 زیاتې یې په عام علمي ادبي او تحقیقي مجلو کې چاپ شوې مقالې دي. دا مقالې په پښتو، اردو او انګریزي درېو ژبو کې لیکل شوې دي. انیب خلیل تقریبا پاسا 200 کتابونو باندې په پښتو، اردو او انګریزي کې مقدمه، دیباچی او فلیپونه هم لیکلي دي. دا هغه ته ټول لیکونه، کتابونه او مقالې په عمومي ډول په ادب، تاریخ، لسانیات او بشریات او نفسیات او عمرانیات او مذهب، فلسفه، تهذیب، تمدن او ځینی نور ټولنیزو علمونو لیکل شوی. د زړو کلمینو څخه تدوین، د دیوانونو ترتیب او تدوین، په شخصیاتو کتابونو لیکونه، د شلمې صدې په جدید ادب لیکونه، ترجمه په صحافتی ادب لیکونه، افسانوی ادب، مراکی په تخلیقی ادب کې د شاعرانو علاوه خاکی، تکلونه، راپورتاجونه او نور متفرق موضوعات او اصناف شامل دي.
په دې غونډه کې د پښتو ژبې ګڼو لیکوالو او استادانو د پروفیسر انیب خلیل په کړي کار مقالې او ویناوي واورولې چې یو هم پکې پروفیسر اسیر منګلو. نوموړي په انیب خلیل خاکلی کلی و چې یو ځای د هغه په تنقیدی برخه کې د جرأت ستاینه کړې وه.
یو ورځ په خپل کلندر مومن صاحب یو مقاله تنقید ته وړاندې کړه چې پکې د خوشحال بابا دا شعر مستجاب مومن کچرګ د مغل دا زه خوشحال خټک خو باز یم دې مې غر. چې کله دا مقاله کلندر صاحب واوروله د کرا کتنې دور شروع شو نو ټولو نه زیات جارحانه انداز د کشر حنیف خلیل و د کلندر مومن صاحب غوندې ستر شاعر او بے باک اناقات په سترګو کې سترګې اچول د هر چا د وس کار نه و.
انیب خلیل په اردو ژبه د بابای غزل په نوم په حمزه شینواری یو کتاب هم خپور کړی دی. پروفیسر اسلم تاثیر په خپله مقاله کې چې انیب خلیل او حمزه شناسی عنوان یې ورکړی و یو ځای وویل:
دا حمزه بابا په فکر او فن باندې اردو ژبه کې لیکل شوی یو داسې کتاب دی چې د حمزه بابا د ژوند، اسلوب، وعدت الوجود، پښتو
پختون تصوف، پختون والے جمالیاتی ہے اس تخیل علامت نگارے او نظم گوئے باندھے مؤثر اٹکو کے پذلب ہوئے بیان شوائد ہے جب آباد اردو و فارسی شاعری دے انصاف پتلا تل لے گا او بیا ور باندھی و کٹھلے رائے او پرے گڑا مکھ ترا اوڑے دا جب آباد زنی کتابوں نے لکھ جوند او یون دا کابل منظومہ سفرنامہ او دا خوشحال بابا یو شعر اجمالی خاکے ہم اڑان دے کڑے دا بیا دا اثر دا استاذان نا دا بابا کو فکر و فن باندھے معتبر رائے خپل دستون کو تا مکھ تیخی دی او د خپل کتاب قدر و قیمت یې سیوا کړی دی.
د طنز او مزا لیکوال فرید الله شاه حساس په نیف خلیل یو مزاحیه خاکه لیکلې وه چې نوم یې ورته تیزګام اکسپریس ایښی و. د هغه په لیکنه کې انیف خلیل تر نورو همزولو لیکوالو چابک ښودلی شوی و. د نوموړي د خاکې یوه برخه صدارنګې وه.
د تحقیق میدان دی که د تدوین ښایست دی، د تنقید ګران ده او که د ترجمې هنر دی، د شعر یې خورا ورنمن ده او که د شاعرۍ رنګینی ده، مقدمه نگاری ده، درس و تدریس دی او که د تقریر جادوګری ده. په دې ټولو میدانونو کې تیزګام ایکسپریس ډاکټر حنیف خلیل د موجوده دور هغه شاه سوار دی چې د هر لښکر په وړاندینی صفونو کې جگه شمله او هسکا غره د هر اغیار په سترګو کې ازغې ازغې دی. پښتو ادب کې داسې صنف او موضوع به د نش برابر وي چې هغه به په قلم نه وي پورته کړی.
حنیف خلیل د کلاسیک شاعر کاظم خان شیدا د هندي سبک شاعري هم سیړلی او ژور کاری پرې کړی دی. نورالامین ایسوبزی په خپلو خبرو کې په کاظم خان شیدا د انیف خلیل د کړي کار جاج اخیستی و. هغه یو ځای وویل
پښتو کې د شیدا مطالعه چې دا نو هغه سړی چې هغه د علم فلکیات نوم خبري، هغه چې د انساني او اسلامي تاریخ د ډیرو اهمو پړاوونو نوم خبر وي، هغه چې د فارسی ادبیاتو سره هم شناساوي او هغه چې د عربی ادب په شد مد باندې هم وي، نو اله به چې دی نو هغه په شیدا باندې قلم اوچتوي. چې دی دومره ګران کار کولی شي نو زمونږ دا تمه ده چې په راتلونکي وخت کې به د هغه د ګوتو نه یو داسې کتاب هم راوځي چې د تنقید او تحقیق مشرقي او پښتني اصول زمونږ مخې ته راځي.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو د انیف خلیل په ویاړ نظمونه او شعرونه هم وویل چې د پجی ګل د لیکلي نظم یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو. مشری پروفیسر ڈاکٹر یار محمد مغموم کولا نوموړی هم په خپل صدارتی خطبه کې د انیف خلیل کار او زیار وستایو.
خاغله ډاکټر صاحب څنګه دی انیف خلیل؟ د دې کوم کتابونه لیکلي د جسمانی وزن څنګه دی؟ هغه ډېر کم دی، مالوی وزن یې ډېر زیات دی. اول خو کتاب لیکل ګران کار دی، بیا د ټول ګران کار باندې چې ته چاپ کې خلکو ته پیش کړې ته دا جرأت غواړي. دا کمزور دی، کول کې کتاب نشي چاپ کولای. انیف خلیل ټول کتابونه چاپ کړي دي، مطلب دا چې د پزار باور دی چې ته چې څه لیکلي دي آسو مسترد کوي نشي. ولې به مسترد کوي؟ مسترد کوي دی ولې؟ چې کوم خلک عمر باندې پیراس کوي هغې دې ولیکي کنه. تنقید کول باغونه آسان کار دی، خو چې بیا لیکل ته څوک کېدي چې یو صفحه لیکي کنه او د سهار نه ماښام شي هغه یو صفحه پوره نه شي، بیا د پته ولیکي چې دا دی انیف خلیل خو تاریخ خپلول پکار دي.
د غونډې په پای کې پروفیسر ډاکټر انیف خلیل له ویناوالو او د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه چې د هغه د 50 کلن جشن په ویاړې ورسره بې کچې مینه وښودله.
نننې تقریب داسې یو خصوصي تناظر لري چې لارې بندي، ذهني او ټینشن دی، نفسیاتي او مسله ده. خو د دې باوجود دومره خلک راغلل زما تقریب له، زه دا محسوسوم چې دا ما سره د یو صادقانه مینې یو عملي ثبوت دی. کوم مقاله نگار، تاثرات ویونکي، نظم ویونکي، ترنم ویونکي، زموږ د سټیج مشران، دا چې ما واورېدل زه خوشحاله شوم چې ما سره خلک دومره مینه کوي. نو چې دا صورت حال زه ګورم، کله کله داسې زما ذهن کې خبره راغله چې کاش
زه هر کال د 500 کالو کې دې شو.
پروفیسر ډاکټر محمد انیف خلیل په خپل دیرش کلن ادبی او علمی ژوند کې په بیلابیلو صحافتي، تعلیمی او علمی ادارو کې دندې ترسره کړي، خو د تیرو او کلونو راهیسې تر دا مهاله په اسلام آباد قاضی اعظم پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو ادارې مشر دی.